سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی دي تاسو مخه ک دا ساده رادیو نه اوري اوس ساده رادیو خبرونه د سهار لښ په ګوډه مخام تر شپه ګو په لندو چپونو نه سیويش او پنځويش مترو د مخام لښ په ګوډه سهار تر شپه ګو په منځني چپه دوه لښ پک نه اوري د لشه خبرونه په خبرونو پیلو د ایرنا د ایران ایرنا دولتي اجنس خبرو کړی دی چې د کرمان د شودونو د قربانانو په ډله کې دولسته افغانان دي په کرمان کې د جنوري په دریم د ایران د قدس وکونو د پخانی مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی خونړی چاودنې وشوي چې نږدې سل تنه پکې وژل شول. د دې چاودنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. بل پلو بیا د ایران د کورنیو چارو وزارت نن د کرمان د چاودنو په تړاو د یو شمېر مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې ماتم کوونکو د جسدونو د خاورې ته سپارلو پر مهال پر تابوتونو اوښکې بهولې او د ټلویزیون له لارې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکارېدل چې خلک د غچ اخیستو شعارونه ورکوي. په کرمان کې د قدس واکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د تلین د مراسمو پر مهال د چهارشنبې په ورځ په غبرګو چاودنو کې نږدې سل تنه وژل شول چې دا په ایران کې د اسلامي انقلاب لپاره تر اوسه تر ټولو خونړی چاودنې دي. قاسم سلیمانی په 2000 کال کې د جنوري په دریمه په عراق کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. د افغانستان د جنوبي مرکزي او شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې نن او سبا د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې په دغو سیمو کې د واورو او بارانونو د ورېدو له امله په سیندونو کې د اوبو د کچې له لوړېدو سره د سیلونو امکانات شته. د ازادي راډیو تر اوسه له کوم ولایته د سیل راپور نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینج پر طالبانو غږ کوي چې سمدستي او له قید و شرط پرته هغه مېرمنې له زندانه خوشې کړي چې د بد حجابۍ په تور یې په وروستیو کې نیولې دي. ریچارډ بینج نن پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي دي چې د سم حجاب د نه مراتېدو په تور د مېرمنو زندانی کېدل پر ښځو د نورو محدودیتونو وضع کول او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول دي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند عبدالغفار فاروق پرونو ویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې چې اسلامي حجاب سم نو مراد کړی نیول شوې دي. د دغو مېرمنو د شمېر په اړه طالبانو سنډې ویلي خو ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسیږي. او ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل منځني ختیځ ته ورسیږي. دوی هڅه کوي چې د اسرایلو تر واک لاندې لویدیځ غاړې لبنان او د سره سمندرګي د بیړیو تر مسیر پورې د غزې د خبرې شوې جګړې مخه ونیسي. نږدې درې میاشتې کېږي چې حماس چې امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرایلو پر جنوب له یرغل ور وړلو وروسته تر دې چې اسرائیلو پر غزه حمله وکړه او تر اوسه پکې 2000 څخه ډیر فلسطینیان وژل شوي دي او د غزې تړانګې لویه برخه له خاورو سره خاورې شوې ده. پیام ستړي مشه د خبري خبرونه کې مو از فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د ایران ایرنا دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د کرمان د چاودنو د قربانیانو په ډله کې 200 افغانان دي. له دې سره جوخت د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په داسې یو پلان کار کوي چې له مخې به یې له افغانستان او پاکستان سره سرحد وتړي. دا چې ولې دوی دا پریکړه کړې ده تفصیل له سنا کاکړنه اورو.
داسې ښکاري چې په ایران کې روسي او دوه خونړیو بریدونو د افغانستان په دغه ګاونډي هیواد کې نوې امنیتي اندېښنې راپورته کړې دي. د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د ایران اسمه خبري اژانس د احمدي وحیدي له قوله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې داسې نقطې شته چې د پولو بندولو په پلان کې لومړیتوب ورکړل شوی. نوموړی دغه خبري اژانس ته ویلي دي هغه سرحدي نقطې چې خلاوې لري او ناوړه ګټه ترې پورته کېږي د پولو د بندولو لپاره لومړیتوب ورکړل شوی دی. ښاغلی وحیدي زیاته کړې چې د پولو د بندولو طرحه یو بشپړ پلان دی چې بیلابیل اړخونه لري او یوازې دیوال نه دی او د پولې د بندولو لپاره بیلابیل کارونه ترسره کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په 2014 کې شاوخوا 90 کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش په ایران کې د دغو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د طالبان حکومت د ایران لخوا د پلو بندولو د پلان په اړه د یاد هیواد د کورنیو چارو وزیر څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي مرګونی بریدونه غندلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې له ترهګرۍ سره مبارزه باید د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د ګډې او هر اړخیزې همکارۍ له لارې وشي. د سیاسي چارو پوه او په ایران کې پخوانی ډیپلومات عزیز معرج ازادي راډیو ته وویل، په ایران کې له خونړیو بریدونو وروسته دا څرګندونې پر افغانستان د ایران له لورې یو ډول غیر مستقیم تور دی چې ګواکې ترهګر له افغانستان ایران ته راغلي دي.
دا پر افغانستان د ایران لخوا یو غیر مستقیم تور دی چې ښایي ترهګر له افغانستان ایران تتللی وي، خو ایرانیانو دا خبره مخامخ نه ده کړې ځکه اسناد او شواهد نه لري. ایران اړ و چې د خپل کورنۍ امنیت د تامینولو لپاره دا کار وکړي او باید یې وکړي. کله افغانستان سره په تفاهم او د دواړو هیوادونو لخوا د ځانګړو تدابیرو په ترسره کولو سره پولې تړل کېدې او پوستي زیاتې دي. دا بلاخو
د پوځي چارو یو کارپوه احمد خان اندړ وایي، د پولې د تړلو پلان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې مثبته پایله نشي لرلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او ایران ترمنځ ډېرې داسې لارې شته چې تورستان کولی شي تګ را تګ وکړي، نو ښه به دی چې د توریزم په ضد ګډه مبارزه پیل کړي.
یادونه ده چې داعش ډلې تر دې وړاندې هم په ایران کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. یو شمېر ایراني چارواکو تر دې وړاندې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هېواد لیس نه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلو متره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغیز کولی شي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او تل یې ټینګار کړی، هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو 12:00
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي. د دې وزارت وایند میټو میلر تروریز بیا خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ټینګار وکړ چې امریکا په سیمه کې د وضعیت د څارلو او ترهګریزو فعالیتونو ته د ځواب ورکولو وړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو وخت نا وخت په افغانستان کې د تروریستي ډلو په موجودیت اندېښنې ښودلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیره ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې طالبانو د ترهګرۍ په ضد د مبارزې ژمنه کړې او باید په دې اړه په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي.
موږ په دوامداره ډول طالبانو ته څرګندوو چې د ترهګرۍ په ضد مبارزې کې ژمنه کړې او هیله لرو چې خپلو تعهداتو ته ژمن وي. واشنگټن د افغانستان وضعیت څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري، خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وکړې او خبرداری ورکړ چې په سیمه کې د امریکایي پوځ په نه موجودیت کې هم متحده ایالات د دې وړتیا لري چې وضعیت وڅاري او ترهګریز فعالیتونو ته ځواب ورکړي. هغه د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژلو ته اشاره وکړه او وی ویل متحده ایالاتو د الزواهری په وژلو وخوده چې د امریکا د ساتنې لپاره به ورته اقدامات کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د القاعده په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو سره په اړیکو تورن دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې د روان لمریز کال په غبرګولي میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره ژورې اړیکې لري او په دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعال دي. د دې تر څنګ یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا، روسیې او پاکستان له دې وړاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې چاته ګواښ پیښ شي. طالبانو ټینګار کړی چې دوی د دوحې هوکړې ته ژمن دي. د دوحې هوکړه چې د 2000 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، له مخې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جانکار بي ویلي چې داعش ډله لا هم د افغانستان او سیمې د خلکو لپاره یو ګواښ دی. نوموړي تیره ورځ په یو خبري کنفرانس کې د ایران په کرمان ښار کې د وروستي برید پاړه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې ومنلو، د یو پوښتنې په ځواب کې وویل
داعش خراسان ډله لا هم یو ګواښ دی او غړي یې تر ډېره له افغانستان د باندې میشت دي. هغوی لا هم د افغانستان د خلکو او په ښکاره ډول د سیمې لپاره یو دوامداره تروریستي ګواښ شمېرل کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جان کربي د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې دوی د داعش وسلوالو پر ضد مبارزه کړې او په افغانستان کې ځپلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېر 2023 میلادي کال کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان بلخ، هرات، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې داعش ډلې خونړي بریدونه وکړل چې ګڼو ولسي او طالب چارواکو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. د تېر کال په لومړیو کې د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون سازمان ادا کړی و چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د غړو شمېر له 6000 واوښتې او غړي تر ډېره په بدخشان، کندوز او تخار کې ځای پر ځای دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده.
و موریدل چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې وه چې له دوی سره په کړو ژمنو عمل وکړي. بل طرف ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دویمه غونډه به جوړه کړي. دا چې کله له سنا کاکړ نه اورو
ملګري ملتونه وایي د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دوهمه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش د ویان مرستیالي سټفاني ټرمبلی د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د یاد سازمان په مرکزي دفتر کې په یو خبري کنفرانس کې، که څه هم د غونډې دقیق وخت اعلان نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې غونډې د ترسره کولو لپاره ژمن دی. د میرمن ټرمبلی په خبره دغه غونډه به د لارې د یوې نقشې په اړه د نړیوالې اجماع د رامنځته کولو او د دې سازمان د خپلواکو ارزونو پر وړاندیزونو د بحث لپاره ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیالې په دې اړه د خبرو په یوه برخه کې وویل،
زه کولی شم تاسو ته ووایم چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دا هوډ لري چې په یو مناسب وخت کې د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دویمه ناسته ترسره کړي. زه اوس د اعلانولو لپاره دقیق وخت نه لرم او دا د یوې نړیوالې اجماع رامنځته کول دي چې د خپلواکو ارزونو په وړاندیزونو بحث کوي.
د انتونیو ګوتریش د ویان مرستیالې دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي فریدون سنلیوغلو ماموریت د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړو استازو د غونډې د چمتو والی او د اړوندو رای ورکولو د ملاتړ په موخه د فبروري تر پایه غځول شوی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لومړۍ غونډه د 2023 کال د مې په لومړۍ او دوهمه په دوحه کې د دغه سازمان د سرمنشي په مشرۍ جوړه شوه. خو د بشري حقونو یو شمېر فعاله نیوکه کوي چې په نړیوالو غونډو کې افغانستان او خلکو ته یې لومړیتوب نه ورکول کېږي. د بشري حقونو فعالې نیلوفر ایوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه باید تیره بپذیریم که
له بده مرغه دا باید ومنو چې د هغو هیوادونو ځانګړي استازو ته چې د افغانستان لپاره ټاکل شوي د خپلو هیوادونو ګټې او سیاست ورته اړین دی او هر یو د خپل هیواد په ګټه په دغه پروګرام کې برخه اخلي او په دې ډاډه اوسي چې هیڅ یو ته یې افغانستان لومړیتوب نه لري.
افغانستان برشان اولویت نیست.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو لومړۍ غونډه د طالبانو حکومت د استازو له شتون پرته د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه. خو دغه سازمان هغه مهال په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د دې ناستې اصلي موخې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې نړیوال تعامل، د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه وه. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی و. که څه هم د طالبان حکومت تل په دې ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید دوی ته بلنه ورکړل شي، خو څرګنده نه ده چې دغه سازمان دویمه غونډه کې به د طالبانو استازي هم راوبلل شي که نه.
آزادي رادیو د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت یو شمیر خزینه افسران او کارکونکي چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا راپور د تلرو له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت یو شمیر خزینه افسران او کارکونکي چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وایي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمي چې د بګرام په زندان